السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپره واورئ چې پرون تر ناوخته په بلخ کې د جنبش ګوند د پخواني قومندان نظام الدین قیصري د نیولو لپاره عملیات وسول. خپرونه په خبرونو پیلوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا د رانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یک شنبې په دغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان په اوویشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه سوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې وه. دوی ټینګار درلود چې د انتخاباتو کمیسیون دي لومړی د دوی په خبره شاوخوا 300,000 تقلبي رایې باطلې کړي. کمیسیون په وار وار له دوی غوښتي وو چې بیا شمیرنې ته اجازه ورکړي او بیا به د سمو او ناسمو رایو په اړه پرېکړه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړي. په ننګرهار کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل سو. په دې ولایت کې تر ډېره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل سوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والي تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د پولیسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی و او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې سوی. د امریکا عدلی وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی و. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې 3 میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه درواغ ویلي. له دوی څه باندې 8,000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 73,000 ډالر تاوان رسېدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کاله بند او 2,500,000 ډالر جریمې سره مخامخ دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دستګاه د رانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خپره سوه او دا د انقرې او واشنگټن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي که اړتیا وه موږ کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو، په انجرلیک پوزي اډه کې للسي زو رهي سي د امریکایي او ناتو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات استه. په بل پوزي اډه کوریجیک کې د ناتو اومده رادار ځای پر ځای دی. دا معلومه نه ده چې د اردوغان د خبرداري څومره جدي دی او څومره د واقعي اراده په ډاګه کوي. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته ترنګلې سوې دي. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلې چې دا مهال په امریکا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو ایس 400 ډوله پرمختللې دفاعي سیستم رانیسي، خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت اف 15 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیته وګاڼه. دا په اصل کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنګټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا په راروانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2018 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې په لیدونو کتونو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وایي په ګاونډ لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري، ځکه د ده په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړه چې د لیبیا اوسنی کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د یوې وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اته میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و، خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دی د هفتر د حملو په مخنیوي کې یې مرسته کړې ده. په لیبیا کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د دغه هیواد د کلونو دیکتاتور معمر القذافي ووژل سو، سیاسي ګډوډي روانه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د وی پاڼې آدرس ته پپنسن کې د سحر 10 بجې او 8 دقیقې دي. افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه تر نا وخته پورې د جنوبي شګوند د پخواني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. امنیه قومندان ویلي دي چې قیصری لنه د نیول سوی. سفی الله ستنګزی او نور تفصيل.
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان و. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي خو تر اوسه نه دی نیول شوی. متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی، زموږ عملیات روان دي، اوس تصفیه کاری روانه ده. د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو. جنگوز درې دله یوازې دوه پولیس مسټی ټپین شوی، د دښمن بیا اته کسان وژل شوی دي. د فایز په خبره قیصری په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي. په مزار شریف کې د قیصری زینو گاونډیانو له هغې ډلې صفات الله رحیمی او کرام شاه افغان رسنوی ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصری وسلوالو سخت جګړه کړې او دوی ډیر اندېښمن کړي. ډیر
شدت جنگ و سلوي کالو کې د جنگ فکر کوم نه ولیدل. د مرمۍ و یاد د قیصری مرمۍ و هر چا چې و د زمنګ کورو د زمنګ همسایګان ته تلفات ورسوله خل ډیر زوري دي دي خدس جنگ کې د لکه د فکر وکړه چې خط اول کې دایښ سره جنگ دی.
اساس 11 شب جنگ شروع بو تا خودی حالی که امروز شما صحبت میکنون تا همین حال ادامه داره.
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استاذ بابر فرهمند بلخ ته لیږلې و، خو ویل کیږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم په خوانی ملیشه قومندان و، د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده. حکومت دا په دې تور نیولی و چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي. قیصری سږ کال تر انتخاباتي منډو ترډو مخکې خوشی شو او له خپلو کسانو سره یو ځای بلخ ته ستون شو. له هغه ځایه له خپل پخواني رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولې د ملاتړ نه دی کړی. نظام الدین قیصری چې ځان بېګناه بولي، بېګاه یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دی له خپلې کورنۍ او لسګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوي. زما یو کور ونیو او اوس په خپل بل کور کې ملت پنځه څلوېښت کسانو سره مې. دوی وایي چې قیصری یا نیسو یا یې وژنو. زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي. که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دی کړی. له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول. اته کسان مې ټپیان او درې نور وژل شوي. تیاری اته بمونه واچول. په همدې بمباریو کې مې کسان ووژل شول. قیصری د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال له رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصری په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړې چې ولې د قیصری د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زور یې کار اخیسته. د کورونی چار وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصری د دوسیې د بیا پرانستلو اعلان کړی و او دا د له دوو ورځو مخکې د نیولو هڅې پیل کړې.
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ کې د جنوبیش ګوند د پخواني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول. حکومت ویلي چې په دغه عملیاتو کې د پولیسو یوې ځانګړې قطعې چې له کابل څخه ورغلې وه هم برخه درلوده. په خپله قیصری ځان بې ګناه ګڼلی دی. د کابل چپرسپونو په مزار شریف کې د نظام الدین قیصری د نیولو پر عملیاتو او ټاکنیزو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
سرخط ورسپانې په مزار شریف خار کې د قیصری د نیولو د تیرې ورځې عملیاتو ته اشاره کړې او غوښتنه کړې چې دغه ډول خپل سری وسلوال باید ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی چې که څه هم د ملي یووالي د حکومت په دوره کې یو شمېر زورواکان او خپل سری وسلوال نیول شوي، خو ځینې تر نیولو او محاکمه کولو وروسته بیرته خوشې شوي چې اوس حکومت ته د سرخوږۍ د جوړولو لامل ګرځېدلی دي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې زورواکان او جنایتکار د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هیواد او خلکو سر دښمنان دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس همدغه خپل سری وسلوال دي چې د عامو خلکو له وژلو نیولې بیا تر زورولو او لوټلو ټول جنایتونه پر مخ وړي. د سرمقالې لیکوال امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ټول غیر مسؤول وسلوال او زورواکان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو وی ساو رسپانی بیا ارک تورن کړی چې قیصری د یوې ځانګړې انتخاباتي ډلې د ملاتړ په هدف لبنده خوشی کړی وو. د رسپانی په سرمقاله کې راغلی دی چې نوموړی وړاندې تر دې هم نیول شوی او خو وروسته خوشی شو. سرمقاله لیکونکي ادعا کوي چې د قیصری په شان نور خپل سری وسلوال په حکومت کې حاکم ټیم پیاوړی کړي او ولسې پرې ټکولې دي. د سرمقالې لیکوال د قیصری پر ضد اوسنۍ عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري او لیکي چې اوس هم د نوموړي پر ضد یاد عملیات د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په غوښتنه شوی، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور په اوس وخت کې نوموړی د ښاغلي عطا لپاره سرخوږی و. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې ده چې حکومت باید وړاندې تر دې چې دغه ډول خپل سری وسلوال په یو خطر بدل شي وځپي او له پښو یې باید وغورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې حکومت د زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر د تیرې ورځې څرګندونو ته اشاره شوې چې کورنۍ چارو وزارت ته د امن نظم د پولیسو د پخواني قومندان زمري پایکان د نیولو امر کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کورنۍ چارو وزارت په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې زیات شمیر خپل سری وسلوال یا خونیولي او یا یې لمانځه وړي دي. د سرمقالې لیکوال په بلخ کې د قیصری د نیولو په هدف د عملیاتو پایل هم د دغه لړۍ یوه برخه بللې. د سرمقالې لیکوال قیصری د ځمکو په غصب له خلکو نه په بچګیری او ځینو نورو جرمونو باندې تورن کړی دی. او هشتې صبح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې څارونکي بنسټونه باید په انتخاباتي مسایلو کې د منځګړي رول ولوبوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په دوه ورځو کې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې موضوع پای ته ورسوي، خو د سرمقالې لیکوال ویره څرګندوي چې په دې سره به ټاکنیز بحران پای ته ونه رسیږي. د سرمقالې لیکوال کې باور لري چې له دې وروسته د ټاکنو د پایلو اعلان شاید ځینو ټاکنیزو ډلو ته د منلو وړ نه وي، نو په همدې اساس به ستونزې پیدا کړي. خو د سرمقالې لیکوال له کمیسیون غواړي چې سر له اوسه سیاسي او تخنیکي حل لارې ولټوي. ورسپانه لیکي په سیاسي برخه کې باید کمیسون له سیاسي څیرو سره کېنی او دغه شان د تخنیکی سنزو د پات رسیدو په هدف پات اڅارون کې بنسټونه د منځګړي رول ولوبوي.
د ازادي رادیو د خبری برخې دلته پایته رسیدي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقې